Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسی خبرونه ته هر کله نن د پنځنبه ورځ د دیار لسو اتنوی یوم هجری المریس کال د حمل نه وشتمه د 2019 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده نوري اس نوري مودا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی به نن د قطر پلازمینې د وهې پر لور روان شي. خو د دې پلاوی یوې غړي او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي وایي ټول 2500 کسان به ښایي لاړ نه شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې وسلوال طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبر ورکوي. هغه امریکایي چې د طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 10 کلونو بند له تېرولو وروسته خوشي کېږي. شمالي کوریا ادعا کړې چې یوه نوې تکتیکي وسله یې ازمویلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 11 نور ټپیان کړي. د دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې دا عملیات پرون ترسره شوی دی. اعلامیه له مخې په وژل شوی کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسولې ولسی حرکت نن د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم او د حکومت لخوا د خالد په نوم د پوځي عملیاتو پر ضد لاریونونه کوي. د دې لاریونونو ګډونوال غواړي چې حکومت او طالبان د پوځي عملیاتو د اعلان پر ځای ژر تر ژره اور بند اعلان کړي. د اسولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي
لاریونونه به له خوست ولایت څخه پیل وروسته به ننګرهار، بلخ، کندهار او نورو ولایتونو ته هم وغځول سي.
د دې حرکت تنظیمونکي د افغانستان له ټولو خلکو غواړي چې په دغو لاریونونو کې برخه واخلي. تر دې وړاندې هم د غزنی او روزګان او کنړ ځایي اوسیدونکو هم د خالد او الفتح په نوم د جګړو د ښکېلو خواوو د پیل شو عملیاتو پر ضد لاریونونه کړي وو. هغه امریکایي چې د طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 10 کلونو بند له تېرولو وروسته خوشې کېږي. جان واکر لین په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا د پوځي حملې له پیلېدو 2 اونۍ وروسته د 2001 کال په نومبر کې نیول شوی و. لین چې اوس 38 کلن دی او په 20 کلنۍ کې له یمن څخه افغانستان ته تللی او له طالبانو سره یو ځای شوی و، د بند پاتې موده یې په زندان کې د ښه سلوک په خاطر بخل شوی. په پام کې د نوموړی به د راتلونکي می میاشتې په 30 د انډیانا له زندانه خوشی شي. پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر له تروریستي حملو 4 میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د شمالي ائتلاف د ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. جان واکر لند په داسې حال کې له 10 کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشی کېږي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا جګړه لا روانه ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسرائیل ولسمشر د څلورم ځل لپاره بنیامین نتنیاهو د هیواد د صدر اعظم په توګه ونوماوه. د نتنیاهو لیکود ګوند او د هغه ښي اړخ متحد تېرونۍ د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ وګټلې. د اسرائیل ولسمشر ریون لیون ښاغلي نتنیاهو ته دنده ور سپارلې چې په 2 څلویښت راتلونکو ورځو کې حاکم ائتلاف جوړ کړي. که چېرې نتنیاهو ونشي کولی په دې موده کې ائتلافي حکومت جوړ کړي، د نوموړي انتخاباتي سیال د سپین آبی ائتلاف مشر بینی گانتس به حکومت جوړ کړي. په ایران کې د بوکس یو خزینه لوبغاړي صدف خادم په تهران کې د نیول کېدو تر حکم وروسته نه غواړي له فرانسې څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. دا لومړنۍ ایرانۍ میرمن ده چې په حرفه‌ای سیالۍ کې ګډون کړی و. صدف د اپریل د 14 نیټې په لوبو کې خپل فرانسوي حریف اینی چاوین مغلوب کړی و. هغه په پام کې درلوده چې روانه اونۍ د بوکس د یوه پخواني نړیوال اتل ایرانی الاصل فرانسوي مهیار منشیپور سره تهران ته ولاړه شي. د میرمن صدف استازی کلارا اندلای پرون رویترز خبری آژانس ته وویل چې د مهیار منشیپور د نیول کېدو حکم هم په تهران کې ورکړل شوی دی. شمالي كوريا ادعا کړی چې یو نوی تکتیکی وسله آزمویل لري. د هیواد دولتي خبری آژانس ویلي دغه وسله د رهبر شوی الوتنې او قوي سرو کې لیږدولو قابلیت لري، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دغه نوی وسله آزموینه د خپل هیواد د جنګي قدرت د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. تر دې یوه ورځ مخکې په امریکا کې میش د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو څیړنیز مرکز ویلي و چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په ځای کې فعالیتونه لیدل شوي دي. دا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د کیم د دوهمې کتنې وروسته لومړی ځل دی چې پیونګ یانګ په ښکاره د یوې وسلې د ازموینې خبر ورکوي. او په پرتګال کې د یو مسافر وړونکي بس د نسکورېدو له کبله 28 کسان مړه شوي دي. پرتګال چارواکي وایي دا پیښه د اپریل په 18 په مادیرا ټاپو کې شوې او ډیری قربانیان هم جرمني سیلانیان ول. خبرنه ملازه دی رډو او ردل کدا وزنه نور خبرنه وړي به هم ول ولید زدی رډو په پانه کشته پته مود ازدی رډو ټکی اورګ یا ازدی رډو ټکی کم ل طالبان سره د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی بنن د قطر پلازمینه دوحې پر لور روان شي. خو د دې پلاوی و غړي او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي وایي ټول 2.5 کسان به ښایي لاړ نه شي.
یک تعداد شاید نظر به بعضی مشکلات شخصی شان، یک تعداد نظر به مشکلات لوجستیکی نمیرن، دیگه متبقی افراد میرن.
افغانستان د پوهنې وزیر وایي په دریو میاشتو کې به د ښوونکو تنخواګانې لوړې شي. د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسي محکمې حکم کړی چې د اوکراین ماڼوګان تر جولای میاشتې پورې په روسیې کې بندیان پاتې کیږي. راز د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادي رادیو د ژوند رنگونو د لړۍ یو نوې برخه هم درته خبرو. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او ازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په قطر کې د راتلونکي جمعې د ورځې د سولې د خبرو موضوع ته ټاکل شوی. افغان پلاوی له طالبانو سره د خبرو د خبرو لپاره د نن د قطر د پلازمینې دوحې پر لور روان شي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي د دې پلاوی یو شمېر غړي به د شخصي او لوجستیکي دلایلو له امله ښایي قطر ته لاړ نه شي. تمه ده د افغانستان لخوا د پلاوی دا پلاوی د جمعې په ورځ د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مشورتي غونډې پیل کړي. فریبا ظاهر نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د افغان حکومت لخوا ګمرل سوی پلاوی به د سولې اړوند خبرو لپاره نن د دوحې پر لور روان سي. که څه هم د افغانستان د حکومت له لوري د 2.5 کسانو لوملړ جوړ سوی وو چې باید په دې خبرو کې ګډون وکړي، خو د سولې د علي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي رادیو ته وویل چې شایي یو شمېر د غونډې ته ولاړ نه سي. حبیبه سرابي چې په خپل هم د دې پلاوی یو غړی ده د دغو کسانو دقیق شمېر یاد نه کړ. نوموړي زیاته کړه دا وی ټول لست نه، یو شمیر شای د شخصي ستونزو لکبلا او ځینې د لوجستیکي ستونزو لکبلا ولاړ نه سي. موږ ځو څو د افغانستان اوسنۍ وضعیت تشریح کړو. په هغه کې مدني ټولنې، د افغانستان خلک، مشران او د دې هیواد درې قواوې دي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې په دوحې کې د دې ناستې تنظیمونکي له کابل څخه د دومره کسانو د منلو پلان نه لري. او حتی په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه افغان پلاوی په شرکت سره شایي دغه ډله د قطر ناسته تحریم کړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. او په عین حال کې په دوحې کې د دې غونډې د تنظیمونکو په یوه بلنلیک کې چې د ازادي راډیو لاسته ورغلی دا یادونه سوې ده چې هلته به تر 300 پورې کسان راټولیږي. په دې لیک کې راغلی دی ټول ګډونوال په شخصي حیثیت په دې کنفرانس کې ګډون کوي. د دې کنفرانس عمومي هدف په دوحه کې د خبرو اترو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د سولې خبرو اترو ته د نوي رنګ ورکول دي. د هغه ټکه دی چې طالب استازو هم مخکې اشاره ورته کړې و چې له دې پلاوي سره د عادي افغانانو په هیڅ خبرې کوي او ټینګار یې کړی و چې دا پلاوی د حکومت نظر نسي څرګندولی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي، خو افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ قطر ته د تلونکي پلاوي سره ولیدل او ورته وویل چې طالبان قانع کړي چې له افغان دولت سره له مذاکراتو پرته بله لار نه لري او د جنګ د ختمولو لپاره بله نسخه نه پیدا کیږي. تمه ده په قطر کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بین الافغاني مشورې غونډه د جمعې په ورځ پیل شي. د سولې عالي شوراوی تر وخت مخکې ده چې د دې غونډې مثبتې پایلې ته خوشبین اوسي او زیاتوي چې شاید دا ډول غونډې لا دوام وکړي.
و امردل چې په پام کې ده ګمارل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر د پلازمینې دوحې پر لور روان شي، خو د دې پلاوی و غړي او د افغانستان د سولې د علي شورا مرستیال حبیبه سرابي وایي چې خی ټول 2500 کسان دوحې ته لاړ نشي. د 2500 کسانو په لیست کې یو هم د مدني ټولنې فعال او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی دی. له نوموړي سره مې پرون په دې اړه مرکه وکړه چې که تاسو دوحې ته ولاړ شئ آیا په دوحه کې به د طالبانو سره که چیرې د خبرو فرصت ولري نو هلته به پر کومو موضوعاتو ډیر تاکید وکړئ؟ البته دا مرکه له یوې لنډې دمې وروسته خپرېدو ته چمتو کیږي.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان د دولت لخوا د افغان چارواکو په ګډون د سیاسي او د افغاني ټولنې د نورو بېلابېلو قشرونو 2500 کسیز پلاوي لست ترتیب شوی دی. د مدني ټولنې فعال او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی یو ګډونوال دی چې وایي ښایي دا د دواړو لپاره یو فرصت وي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره خپل نظریات له یو بل سره تبادله کړي. له ښاغلي کوهستانی سره مې په دې اړه خبرې وکړې چې که تاسو له طالبانو سره په قطر کې مخامخ په خبرو کې ګډون وکړئ نو د یوې واحدې اجنډا سره ځئ. هغه په ځواب کې وویل
د قطر دپاره تر اوسه کوم خاص غونډه د دې دپاره چې دا هماهنګي به جوړ شي ترسره شوی نه دي، ولې مخکې د دې نه د ځینې شخصیتونو په محور کې داسې بحثونه روان وو چې دا کسان چې هلته اشتراک کوي. مهم خبر همدغه ده چې مشران خبرې کوي، دغه نور اکثرا کسان چې اشتراک کوي هم د ناظر په توګه هم د یو مشاور په توګه چې هلته حضور ولري او هغوی سره یو سلام مشوره وشي. او ټول نظر دا دی چې یو افغانستان شمول کسان دی چې هلته اشتراک ولري چې بیا د انتقاد نشي لکه پخوا بون غونده چې د محدود کسان هلته تصمیم نیولی ده. زه فکر کوم چې داسې یو اجنډا شته چې دلته والا جلسې به جوړ شي د شخصیتونو په محور کې، یا هغه مشران چې دلته نقش لري په اجنډا کې په کوم خبره کې یو نظرسنجي وشي او واحد نظر جوړ شي.
دغه لست په ترکیب کې البته ډېر حکومتي چارواکي هم شامل دي. د هغه غوښتنه و چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې پر وړاندې خبرو کې امریکایي لوري ډېر پر فشار راوست چې طالبان باید د افغانستان له یو پراخ پلاوي سره خبرو ته کینی چې د افغانستان حکومت هم پکې شامل وي. طالبانو مخکې ویلي چې حکومتي چارواکي که په دغه پلاوي کې وي دوی به د حکومت په استازیتوب غونډه کې ګډون نه کوي بلکې صرف یوازې د افرادو په توګه. بینان څه فکر کوي چې دلته د اشخاصو په توګه دوی خپل نظریات مطرح کوي او که د حکومت دریز به هم مطرح کوي؟
دولت کسان چې هلته اشتراک لري یا نمایندګي لري هغوی باید دا خبره روښانتیا ورکړي. خو زما په اند دا ټول کسان چې هلته د افغانستان په نمایندګۍ اشتراک کوي ممکن اکثریت یې د سولې دپاره مشترک نظر ولري. د افغانستان دولت افغانانو نمایندګي لري، نماینده ده د رئیس جمهور در ریاست شورای ده که پارلمان ده د افغانستان څخه نمایندګي کوي. زه فکر کوم چې پخوا طالبان ویلي ده چې موږ دولت سره د دولت له آدرس نه د یو بخش د افغانستان نه کیدای سي سلام مشورې به ولرو یا خبرې ورسره به وکړو. زما نظر دا دی چې ممکن دغه مقدمه وي په آینده نشستو چې دولت مستقلانه ګډون ولري یا مستقلانه بحث ولري طالبان سره، بې له دې نه چې د افغانستان دولت مستقلا د خپل آدرس نه طالبان سره په خبره کې شریک نه وي. خو ممکن دلته تصمیم گیری یا په سولې رسیدل ډېر مشکل کار وي. صدایي غونده کې ممکن لکه نورو استازو غوندې هلته د دولت کسان هم ونډه ولري او خپل نظریات هلته شریک کړي.
تاسو د یو مدني فعال او د افغانستان د سیاسي کتونکو په حیث په دې غونډه کې ګډون کوئ، د افغانستان حالات ډېر له نږدې څارئ، تاسو لپاره که دغه فرصت برابر شي چې له طالبانو سره مخامخ په خبرو کې ونډه واخلئ، پر کومو موضوعاتو به ډېر فشار راوړئ چې طالبان ستاسو خبرې واوري؟
زما نظر خو دا دی چې دلته خو نمایندګان ډېر دی، موږ کوشش کوو چې دواړه خواوو ته هم هغه مشران چې هلته خبرې پرمخ بیایي هغوی ته مشوره ورکړو چې خپل نه یو ګذشت ولري، ایثار ولري او داسې یو نظر ولري چې د قبول وړ وي آینده دپاره او هم طالبان دپاره. ممکن نه دی چې دا ټول کسان په خپله وغږېږي یا موږ ته داسې شرایط برابر شي چې یو مستقل سړی هلته وغږېږو او کوشش به وکړو چې دا بس چې هلته روان دی اختلافات را منځ ته نشي، یعنی محدود نمایندگان وغږېږي چې تاثیر ولري آینده دپاره.
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو جاوید کوهستانی او یو د 2.5 کسیز پلاوی لغړو څخه دی چې ټاکل شوی د قطر پلازمینه د هیته ولرشي او له طالبانو سره په خبرو کې انګډون وکړي. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، د افغانستان د سولې د اعلی شورا مرستیالی حبیبه سرابي چې په عین حال کې د قطر ته د تلونکي پلاوي غړي هم د ویلي چې ښایي ټول دغه 2.5 کسان لاړ نه شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار و بجې او ولس دقیقې دي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وزیر اوریدلی شي. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي د ښوونکو د تنخواګانو د ډېرولو طرحه یې جوړه کړې او تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به عملي شي. میرویس بلخي پرون د دې وزارت د راتلونکي کال پروګرامونه او د تېر کال لاسته راوړنې په یوې غونډه کې تشریح کړې. هغه وویل اوس هم په ځینو ولایتونو کې ښوونکي د 12 ټولګیو فارغان دي. په عین حال کې د لوړو زده کړو وزیر په دې مناسبت جوړ شوې غونډه کې وویل تحصیلي څانګې به د کار له بازار سره سمې جوړې شي چې تر اوسه 40 تحصیلي څانګې بشپړې شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د ښوونکو د تنخواګانو د ډیرولو د پیشنهادي طرحې د جوړولو خبر ورکوي او وایي دغه کار به په راتلونکو دریو میاشتو کې عملي شي. ده دا هم وایي د ښوونکو د تحصیلي ظرفیتونو د لوړولو پروسه هم په عملي توګه پیل شوې ده. د پوهنې وزیر که څه هم د ښوونکو کموالی یوه ستونزه ګڼي، خو ټینګار کوي چې په روان لمریز کال کې به 11,000 نوي ښوونکي جذب شي. میرویس بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د دغه وزارت د راتلونکي کال پروګرامونه او د تیر کال لاسته راوړنې بیانولې وویل اوس هم د ځینو ولایتونو په یو شمېر ښوونځیو کې له 12 ټولګیو نه فارغان په تدریس بوخت دي، خو د ده په خبره د ښوونکو د تحصیلي ظرفیتونو د لوړولو پروسه یې په عملي توګه پیل کړې ده.
معلمین 12 پاس که ما داریم و معلمین 14 پاس که ما داریم
د بوبل د 12 و 14 ټولګیو فارغ خون کې چلروي غواړو د خونکو د روزنې د داخله خدمت په پروګرامونو کې د کیفیت د لوړولو روزنه ومومي. غواړو د 12 ټولګیو فارغ خونکو ته د 14 او د 14 ټولګیو فارغانو ته د 14 ټولګیو پورې د رسیدو اسانتیاوي برابرې کړو او دا لړۍ روانه ده
و ادامه پیدا خواهد کرد.
دغه هم وویل پر روان لمریز کال کې 2.2 میلیونه ټوکه کتابونه چاپیږي. د وویل په ونیویم المریس کال کې شاوخوا 115 نوی خونځي جوړ شوی او د 12 ټولګیو 13000 فارغو د فراغت الکترونیکی اسناد ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیر کال کې 15% بودیجه لګولې، خو بیا هم د پوهنې په نظام کې ستونزې شته. د مرکز او ولایتونو په ځینو ښوونځیو کې د میزونو او څوکیو، مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو د کموالي ستونزه اوس هم عمده ستونزه ګڼل کیږي. بلخوا د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری چې ده هم د راتلونکي کال پروګرامونه او د تیر کال لاسته راوړنې تشریح کولې، ویویل د لوړو زده کړو د تحصیلي نصاب بیا کتنه پیل شوې ده. د وویل تحصیلي څانګې به د کار د بازار له اړتیاو سره سمې جوړې شي. د ده په خبره تر اوسه د 40 تحصیلي څانګو د بشپړېدو کارونه سرته رسیدلي او د 10 نورو د جوړولو کارونه روان دي. د لوړو زده کړو وزیر د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ډیپلومونه یو شان ګڼي، خو ټینګار کوي چې خصوصي تحصیلي بنسټونه باید د دغه وزارت له تحصیلي معیارونو سره سم ځانونه عیار کړي.
ما توانستیم که بیشتر از 20
د وویل موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه 40 څانګې له سره ووینو. د 10 نورو کار روان دی. په ټوله کې مو د اړتیاو په اساس 115 څانګې ځانګړې کړي چې کار پرې باید وشي. یو شمېر استادان مو د نصاب جوړونې په برخو کې بهر ته لیږلي. سباندې اویا مالیزیا ته لیږل شوي وو چې زده کړې وکړې او بېرته هېواد ته راستانه شول. د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې پر نصاب د بیا کتنې خبرې کوي چې اکثر محصلین انتقادونه کوي چې تحصیلي نصاب زوړ دی او د وخت اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د پوهنې او د لوړو زده کړو د وزیرانو څرګندونې مو واورېدې. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ په قطر کې د چمی پورس د طالبانو او افغان شخصیتونو د غونډې په اړه لیکلي چې هیلي ورته زیاتې دي. ورځپاڼه څرګندوي چې د متحده ایالاتونو په مشرۍ له 2 میاشتو راهیسې د سولې په روانو خبرو کې به دا غونډه ثابته کړي چې دا د عطف ټکی دی. طالبان له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره تر هغو معامله نه کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي. خو د یاغیانو دغې ډلې اوس منلې ده چې په غیر رسمي ډول د افغانانو له یوې ډلې سره کښېني. ورځپاڼې لیکي د دې سربیره چې طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی دی، د راتلونکي غونډې په اړه د دوی له پریکړې سره خلکو د یو صراحت احساس کړی. د ولسمشر اشرف غنی دفتر د سیشن بی په ورځ 250 کسیزه ډله اعلان کړه چې دا کسان به د قطر د حکومت په یوې الوتکه کې دوحې ته ولاړه شي او د طالبانو له چارواکو سره به خبرې وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي یو شمېر سیاستوال چې په دې ډله کې شامل نه دي او یو شمېر څارونکو خبرداری ورکړی دی چې دا لویه ډله چې یو مشر نه لري د یو واحد نظر پر ځای به ګڼ نظریات ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکي د یاغیانو مشران به د دې ترڅنګ له امریکایي چارواکو سره بېلې غونډې وکړي. ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داودزي خبرې راخیستې دي چې وایي هیله من دی چې د کال تر اخره د سولې تړون وشي. شاغلی داودزی د جمعې د ورځې د غونډې په اړه وایي چې هدف دا دی چې دواړه لوري په رسمي ډول له یوه بل سره وپیژني، طالبان وپوهوي چې افغانستان په تیرو 12 کلونو کې څومره تغییر کړی او طالبان دا درک کړي چې اوسنی افغانستان پخوانی نه دی، بدل شوی. یو اس ټوډی ورځپاڼه بیا په یوې مقاله کې د استخباراتو د یوه چارواکي په وینا لیکي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پر متحده ایالاتونو د حملې اراده او توان لري. دغه استخباراتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې دای د ښکار خبرو اجازه نه لري چې خپل نوم واخلي. په لیکنه کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت خراسان څنګه همدارس پر نورو لویدیځو هیوادو د برید طرحه لري. یو اس ټوډی ورځپاڼې د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د غړي جیک ریټ خبرې راخیستې دي چې تازه په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره کتلې دي. دا سناتور وای د اسلامي دولت د خراسان ډله په سلګونو وسلوال لري چې له تاکتیکي پلوه د پراختیا په حال کې ده. په افغانستان کې د ناتو جکپوري ملکی استازي نیکولاس کی هم په روسیو کې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خطر جدي دی.
او سمې ونړې والا موضوع، ایوی روسي محکمه حکم کړی چې د اوکراین هغه 15 مانوګان بچې په د تیر کال په نومبر کې روسي سرحدي ځواکونو نیولې او تر جولای میاشتې پورې د روسي په بند کې پاتې کیږي. فریبا ظاهر نور تفصیل اوروي.
د روسیې یوې محکمې په دې هیواد کې د اوکراینی ماڼوګانو د توقیف مدت هم دید کړه. د لیفورتو سیمه محکمه د دوغه مانوګانو د بند تمدید پاړه د ترنوالان غوښتنی واوریده. د غوښتنه د لاډیرو تحقیقات او محاکمې لپاره سوي و. په داسې حال کې چې د اوکرایني مانوګانو د کورنۍ غړو د محکمې په استمایه غونډه کې په دریو جلا خونو کې حضور درلود، قاضي د دولس اوکرایني مانوګانو د بند مده د جولای تر څلورویشتمې وغځوله. تر هغه وروسته د محکمې د رسنیو دفتر انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې ټول څلورویشت مانوګان به د جولای تر څلورویشتمې یا شپږویشتمې پورې په بند کې پاتې سي. مسکو دغه مانوګان د دوی سمندري قلمرو ته په غیر قانوني توګه په ننوتلو تورنوي، خو دغه مانوګان دا تورونه ردوي. کیف بیا وایي چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی. روسیه د تیر کال په نومبر میاشت کې په کرج تنګي کې چې ازوف له توري بهیرې سره نشلوي د اوکراین درې کشتۍ او لاغوی سره څلورویشت مانوګان ونیول چې د کار په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړ. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او تر هغه وروسته پر مسکو تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی او هغوی ته یې پوځي مرستې رسولې دي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي.
یو ځل بیا په مخ کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې وسله والو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د سولې ولسي حرکت غړي وایي چې نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم او د حکومت لخوا د خالد په نوم د اعلان شویو پوځي عملیاتو پر ضد لاریونونه کوي. جان واکر لن هغه امریکایي چې له طالبان سره د همکاري په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 20 کلونو بند له تیرولو وروسته خوشی کیږي. د اسرائیل ولسمشر د څلورم ځل لپاره بنیامین نتنیاهو د هیواد د صدر اعظم په توګه نومولی دی. شمالي کوریا ادعا کړې چې یو نوی تکتیکي وسله آزمویلې ده او په پرتګال کې د یو مسافر وړونکي بس د نسکورېدو له امله 28 کسان مړه شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم شیخ محمد
دیقانی کې څه شي کوي تاسو؟
دیقانی کې صاحب هم دغه دنیا او دغه سبزی کارو پرزن لکه د پالک او غندنه او دغه پرزن غنم او کچالو او رومیان او سره بانجان دغه شان صاحب کارونو په دې پټوي کې.
څومره زما کړی دا اوس چې کار پکې کوي؟
وش فعلاً خو اغل تس کم یو دری جری با دری جری بالتا ده هغه کې می صاحب غنم کچالوان کړلی او دغه سره یو کم دوا جری بدن او دغه می د فلار پټی دی.
بیا دا تاسو کوم کار کوي؟ مثال غنم کرای، کچالو کرای یا د دنیا یا گشنیز کرای کنه؟ نو د دې دومره ګټه پر کوي چې هغه خپل ژوند پر مخ کیو سه یا چې په دغه کوم مصرف کوي هغه پوره شي؟
و صاحب bale و کوي ولی نه کو چې خپل ژوند کوم هغه کوم شی چې ضرورت دی هغه کی هغه د پیسې سره پوره کوي، زمکی پوره کوي صاحب. اصل
نور کار خو نه کوي بیا؟
نه نه صاحب، نه نور هیڅ کار نه کوم، دغه دیقانی بازګری کوي.
په افغانستان کې ډیر خلک چې دی دهقانی کوي کنه، خو اکثره دا شکایت لري چې موږ چې څومره زحمت او باسو څومره کار کوو بیرته هغومره ګټه نه کوو. وجه یې څه ده؟
دا خو ټول د خلق تعالی په لاس کې دي، نه د ما په لاس کې نه ایتا نه د نور دهقانانو. کله صاحب چې دوی خوشکوي راسي چې وبه نه یې کنه، خوشکوي راسي دوی بیرته پاتې کیږي. او کله وبه بیا کوم کال سي زیاتې بارانونه یا واوري وسی کنه، کابل زمين کې خو واوري ډیر کی، نو بیا غدا په کې بیرته نه پات کیګو، هیڅ کله په کې بیرته نه پات کیګو.
لاواله د هم دغه د قانون کواله کڼور کارونه دي هم کړي؟
نه صاحب، لا مغاول لم هم دغه د قانون کوم 15 کاله کیږي چې هم دغه بازګری د قانون کو صاحب.
په خو به چو کنه مثال کاریزونه او جرونه او د اوبه به وي خلکو په نوبت لګولې، مثال د شپې به هم خلک راتلل لیکن به ورسره وغه خپل اوبه به لګولې. اوس تاسو هم هغه سي اوبه شته دي د شپې له خو اوبه لګوي کنه؟ هم دغه واټر پمپونه دي یا د ساګان چې تاسو سلی په دی اوبه وي؟
نه صاحب، زمونږ غلطه سین در رود ورته وای یغل د تاسو به رود وای منګ ورته سین وای ما غسین نه دغه سیاله راغله ده اندغه یاله دغه دغه یاله په کوم کال کې شو بډی دی می هم دغه یاله کرا رواني هغه د بیا رزو یا د شپې یا د ورځې نوبات باندې سبي په جمعه کې وره نوبات راځي پنځه ورځې شپږ ورځې بعد نوبات دی وبو راځي بیا هغه د خپل پټي وب کوله یاله نه او کبیا یاله وچس ولا په سین کې وبني بیا غدا ماشین چلانده ورته بیا له ساګانو نه کار اخلو
لخپل کاروبار سره خوشاله
bale wo sir dam de plar dine ke kasab da
dera manana
khair wisiz banda wis
داود ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي خو آزادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه د افغانستان په وخت ماخام تر و بجو دوام لري زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زمو همکار فرشته نګاله نوې مطالبه سره